مازیګر 15 بجې شو ریډونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د دې اخیری نه خبري ګړای کوربه موز هارون بچایم سلامونه درته وایم. و بوري چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنديار ولی خان ویلي د ترهګرو پر ضد خپل مبارزه به جاري وساتي، خو په یوه وخت کې د پاکستان له ریاست غوښتي چې په پښتنه خاوره د ترهګرو بدون غم وخوري. په خبرونه کې له کوټه څخه کندهار ته د پی ای د اولنی پرواز مخبرو، او په پاکستان کې د عیسایانو د کرسمس د خوشحالو ترڅنګ په دلی کې د کرکټ د نړیوالو سیالیو، او د خیبر ایجنسی په جمرود کې د قبایلو د یو کرکټ ټورنمنټ حال هم درکو. خو اول ورزو احمد شاه زمي ته چې د دې سات مهم خبرونه ترنوو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د عوامي نېشنل ګوند مشر ویلي د ډرون بریدونو په ضد خبرې کوونکي باید د ترهګرو او ځانمرګو بریدونو په ضد هم ژغ پورته کړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د بشیر بلوڅ تر وژنې وروسته به هم د ترهګرۍ پر ضد خپلو هڅو ته دوام ورکوي. او نن د کوټې او کندهار ترمنځ د پی ای لومړی پرواز پیل شو. اوس بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنديار ولی خان ویلي چې د ډرون بریدونو په ضد خبرې کوونکي باید د ترهګرو د موجودیت او د ځانمرګو بریدونو په ضد هم ژغ پورته کړي. نوموړي نن په پېښور کې به خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې کوم بهرنیانو د پاکستان پر خاوره د دې هیواد د خاورې سرغړونه کړې ده، باید د هغوی په ضد خاموش نه سو پاتې. داسې کسان ستا چې د ډرون بریدونو مخالفت کوي او وایي چې دا د فضائي حدودو سرغړونه ده، خو زه له دوی دا پوښتنه کوم چې دا زموږ د مځکې سرغړونه چې کیږي دوی پر هغه ولې خاموش
دي؟
نوموړي د پاکستان له ټولو سیاسي ګوندونو څخه غوښتنه وکړه چې ترهګرو ته ترهګر وایي او د ترهګرۍ پر مسله سره راټول سي او یوه واحده تګلاره خپل کړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د صوبې د سینیر وزیر بشیر احمد بلور د وژنې غندنه کړې او پر امنیتي ادارو او سیاسي او مذهبي مشرانو یې ژغ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد یو ځای سي. د ګل په ورځ د صوبې اسمبلی په غونډه کې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل ترهګر دا فکر نه کوي چې د بشیر احمد بلور تر وژنې وروسته به موږ د ترهګرۍ پر ضد خپلې هڅې پرېږدو. د اسمبلی غړو د پاکستان له حکومت، امریکا او افغانستان څخه د ترهګرۍ د منځه وړلو په لړ کې پر یو بل د بې باوري ختمولو غوښتنه وکړه. نن له کوټې څخه کندهار ته د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی ای لومړی پرواز پیل شو چې د سهار پر 9:30 بجې روان شو. په کوټه کې د افغانستان کنسلګری چارواکو او د پی ای د بلوچستان د څنګه مشرانو د دې لومړني پرواز مسافر د کوټ پر هوایي ډګر رخصت کړل. پر دې محل په کوټ هوایي ډګر کې د افغانستان کنسل جنرال غلام محمد بهادر مشال رادیو ته وویل چې هڅه به کوي چې د افغانستان لخوا د اریانا هوایي شرکت هم د دواړو شهرونو ترمنځ پروازونه پیل کړي.
ډیر خوشاله يم او دا ویاړم په دې کار چې زموږ وروري ورځ په ورځ مضبوطیږي او ټینګیږي، او د دې تاګ را تاګ څخه چې موږ شل کال یا دیرش کال د مهاجرت په نامه کړی دی، اوس د هوا پر لارې موږ کولای شو چې افغانستان ته ولاړ شو، خپل ګران وطن ته په اسانه سهولت باندې رسیدګي وکړو. زما کوشش دا دی او زه هم غواړم چې د افغانستان د خواهم د اریانا فلایټونه شروع شي.
سر لننه به د کوټې او کندهار ترمنځ په اونۍ کې دوه ځلې پروازونه کیږي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. په هند کې چارواکو د دغه هیواد د سر شهر نوی ډلی امنیتي سیمه د خلکو پر مخ په داسې حال کې په دوهم ورځ هم تړلې چې پر یوې نجلۍ د ډلیز جنسي تیری په ضد مظاهره چانو په مظاهرو لاس پورې کړی دی. هندي چارواکي وایي یو پولیس تر هغه وروسته هم ساور کړه کله چې څو ورځې وړاندې په نوی ډلی ښار کې د یو ډلیز جنسي تیری په ضد له مظاهره چانو سره په نښتو کې ټپي شوی و. د تشدد په دې پیښه کې 15 نور پولیس والا هم ټپیان شوی دي. په نوې ډلې کې مظاهرې تر هغه وروسته شروع شوې کله چې د روان میاشتې پر 14 نیټه په یو روان بس کې پر 30 کلن انجلۍ ډلیز جنسي تیری وسو. دغه پیښه په هند کې پر شذو د تشدد په اړه اندېښنې بیا را تازه کړې دي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د مظاهره چانو د آرام پاتې کېدو ژغ کړی او ژمنه کړې چې د هغې ځوان انجلۍ جنسي تیری کوونکو ته به سزا ورکوي چې اوس په روغتون کې د سختو ټپونو له امله تر درملنې لاندې ده. لمصر څخه راغلي رپورټونه وایي تمه ده چې د انتخاباتو چارواکي به نن د هیواد د نوي آئین د مسودې په اړه د ووټونو نتیجې اعلان کړي. د اخوان المسلمین لخوا غیر سرکاري نتیجې خپرې شوي او ځینې سرچینې وایي چې 40% خلکو د آئین د مسودې په حق کې خپلې رایې ورکړې دي. په مصر کې د اصلاحاتو پلویان لا هم د نوي آئین مسوده ردوي او وایي چې دا آئینی مسوده زیاتره د ولسمشر محمد مرسي اسلامي اتحادیانو جوړ کړي چې د جمهوري ازادۍ او د ښځو او اقلیتونو د حقونو ضمانت کموي. بلخوا د مصر د اپوزیشن ائتلاف تور لګوي چې په دې ټول پښتنه کې درغلي سوې او د انتخاباتي قوانینو سرغړونه سوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د هغه کانفرنس د جوړېدو لپاره رای ورکړ چې هدف به یې په نړۍ کې د اربابو ډالر په ارزښت د وسلو د سوداګرۍ د تنظیم لپاره پر یو تړون کار کول دي. ټاکل شوی چې دا کانفرنس به د روان کال د مارچ له 13 څخه بیا تر 28 نیټې پورې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې جوړ شي. د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس مراسم په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. په دې ورځ د عیسوي مذهب پیروان یو بل ته سوغاتونه ورکوي او د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو په مناسبت یو بل ته مبارکي وایي. زرګونه عیسویان د فلسطین د لویدیځ غاړې په بیت لحم ښارګوټي کې په منګیر چوکې راټول شول. بیت لحم هغه ښار دی چې ویل کیږي عیسی علیه السلام پکې زیږیدلی دی. په دې ورځ د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ماشومان سترګې په لاروي چې سره خولۍ لرونکي سانتا کلاس به دوی ته د کریسمس توفې راوړي. او نن ماښام به په هند کې د پاکستان او هند ترمنځ 15 کال وروسته د کرکټ دوه اړخیزه لوبې پیل سي. په دې لړ کې به لومړی شل اوریزه لوبه د هند په بنګلور ښار کې د پېښور پر وخت د ماښام پر 6:30 بجې ترسره سي چې د رپورټونو تر مخه د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړل سوي دي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به دوهمه لوبه پر 28 ډسمبر کیږي. په هند کې به د دواړو هیوادونو کرکټ لوبډلې دوه د شلو اوورونو او درې یو ورځنۍ لوبې ترسره کوي. په 2008 کال کې د ممبئی تر بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه سیالي نوې سوي، خو د کرکټ په نړیوال کپ کې دا دواړه لوبډلې یو بل ته مخامخ شوي وي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دې رپورټونو تفصیل اوري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د ترهګرو پر ضد بخپلې مبارزې ته دوام ورکړي، خو زیاته کړه چې د دغه ناورین د لمنځه وړلو ذمہواري د پاکستان د ریاست ده.
تشدد کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں اپنے طریقے سے، لیکن دہشت گردی ختم کرنا وہ ایک سیاسی پارٹی کی ذمہ واری نہیں ہوتی، وہ ریاست کی ذمہ واری ہے.
نن د کوټه او کندهار ترمنځ د پی ای ای د پروازونو لړۍ پیل شوه. په کوټه کې افغان کونسل جنرال د دې پرمختګ له امله خوشبینه دی او وایي
راستان د دې ځای څخه د کندهار په میدان کې سره کیږي. یو طرف خدا ډېر خوشحاله دي، بل دا چې دا زموږ ورورګلوي دوستي زموږ خپلوي ډېریږي.
او که وی خواته د هند په دلی کې د پاکستان او هند کرکټ لوبډلې نن سره مخامخ کیږي، نو بل خواته د خیبر ایجنسی په جمرود کې هم د کرکټ سیمیزه لوبې پیل شوې.
د لوبو په ذریعہ به موږ ټول دنیا ته د امن پیغام خورو چې قبایل امن پسند خالتي او موږ امن غواړو، او د لوبې موږ د دې پر کوچ په دې ملک کې کوم حالات چې دا الله رب العزت واپس هغه ځای لراولي.
د سیمې افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. او راځو اوریدونکو خپل ولنی رپورټ ته. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو ته پکار دي چې د ترهګرۍ او سخت دریځ پر ضد مبارزه کې یو موټی شي. د نوموړي د دغه پریس کانفرنس په اړه نور تفصیل له پیښورا د خالد خان په دې رپورټ کې.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر اسفندیار ولی خان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو باندې غږ کړی دی چې د ترهګرۍ په ضد خپل موقف کام ته څرګند کړي، ځکه چې د ترهګرۍ په دې اور کې پښتانه او د پښتنو سیمه د ټولو نه زیات سوځيږي. پېښور کې د خپل ګوند یو اهم غونډې وروسته اسفندیار ولی خان د حکومت او ریاستي ادارو نه غوښتنه وکړه چې کوم وسلوال د حکومت ټینګښت نه مني او د تشدد لار نه پرېږدي، نو د هغوی په ضد دې سخت او مؤثر ګامونه پور تکلی. د اوایل چې ترهګر یو ګوند یا یو کام نشي ختمولی، بلکې دا به هله ختميږي چې ترهګرو پټ ځایونه ختم کړی شي.
اچن بشو اړه ده په داږي چې رقم شان چورز دي، دا به څوک تبا کوي؟ ور ما خو ته وې در ټیرریزم ختمېدل دا د ریاست کار دی، دا د پولیټیکل پارټي کار نه، مونږ د ریاست نه به دا ډیماند کوو.
دا یو پوښتنه په جواب کې اسفندیار ولی خان اول چې دوی ته پته ده چې ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونه اوس هم د وسلوالو ملاتړ کوي او د هغوی هیڅ قسم غندنه نه کوي، خو بیا عوامي نیشنل ګوند پلاوی به دغه ګوندونو مشرانو لذي او دوی ته به وایي چې اترخګری په جنگ کې خپل پوزیشن کام ته څرګند کړي. اسفندیار خان اویل چې د بشیر بلور مرګ د دوی ګوند لپاره ډېر لوی زیان دی، خو دوی به سیاسي عمل او هلې ځلې نه پرېږدي او راتلونکي ټول ټاکنو کې به خ پډاګا برخه اخلي.
بالکل مونږ به الیکشن ته ځو، الیکشن نه پیسې قیمت مونږ نه شاته کیږو، د سیاست نه پیسې قیمت مونږ نه واپس کیږو.
دا عوامي نیشنل ګوند مشاورتي باډه یا تھنک ټینګ غړو پاکستان کې د ډرون بریدونو هم مخالفت وکړو او وی ویل چې دغه بریدونه د ملک په ازادۍ او خود مختاری خلاف ورزي ده. خو بیا ها ګوندونه د بارانو خلکو ملاتړ ول کوي، څوک چې د ځمکې په لار پاکستان ته دننه راغلي دي او دلته خلک وجنه او ترخګري کوي. دا یو پوښتنې په جواب کې د عوامي نیشنل ګوند مرکزی ویان سینیٹر زاید خان مشال ریڈیو ته وویل چې د سیاسي ګوندونو او جمهوریت حکومت فرض دی چې د سیاست په لار یو شخړه هواره کړي او بیا د امنیتی ځواکونو او نور ریاستی ادارو ذمہواری ده چې د وسلوالو پر ځایونه د طاقت په ذریعہ ختم کړي.
چې اول به مونږ د خپل ګورنمنت سره خبره کوو، د فیډرل ګورنمنت سره چې زمونږ یا د پولیټیکل پارټو سره ذمہواری ده او بیا د سټیټ او د سټیټ د ادارو سره ذمہواری ده. نو ظاهره خبره ده چې کوم نقطه ته ورورسو هغه نقطه به هغه مخکې دي او ته وایي چې دا ذمہواری د دې پورې خو د پولیټیکل پارټو ده، خو دینه اخوا بیا د سټیټ ته او د سټیټ د هغه ادارو ده چې هغه امپلیمنٹ کوي یو سیز. نو ظاهره خبره ده همدغه خبره بلته کیږي چې آیا دا چې کوم د هغه امجګا دی یا د هغه اډی دی یا د هغه پناګا دی، نو هغه پناګاز د لپاره خو یو پولیټیکل پارټی نشي ختمولای. که خبرو ته کینی خبرو ته راځي ٹھیک خبره ده، که نه راځي نو بیا نو کسل چې پسواد او ملکنډ ویژن سکندر خان بار بار خبر وکړه همدا و شو شاول مونږ مذاکرات وکړو که مذاکرات نه پس هغه ونوند نو بیا هغه ته مونږ وچ استاد کار دی. نو دغه بیا ظاهر خبره دغه کار دی، هغه خپل ذمہواری پوره کړي.
اسفندیار ولی خان اول چې هغه به ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ډیر زر لیدل کوي او د خپل ګوند دغه غوښتنو او تحفظاتو په حق لبه خبروي. دا یادونه ده چې د عوامي نیشنل ګوند دغه غونډې د خیبر پښتونخوا حکومت د غوښتنو وکړه چې د بشیر احمد بلور مشر زوی هارون احمد بلور د وزیر اعلی خصوصي سلاکار یا مشیر وټاکي او هغه ته د پلار هغه پاتې حکومتي چوکي اوسپاري. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د ژوند له بیلابیل شوبو سره تعلق لرونکو خلکو تیر ماخام په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د مشر وزیر بشیر بلور د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د نوموړي په یاد کې یې شمع بلې کړې. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر په دې رپورت کې ورو.
دا وزونه د هغه ولسی تنظیمونو، صحافیانو، سیاستوالو او طالب علمانو دي چا چې د تیر ګل په ماخام اسلام آباد پریس کلب مخې ته د خیبر پښتونخوا د سینیر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور د وژنې پر ضد مظاهره وکړه او د هغه په یاد کې شمع بلې کړې وي. په دې موقع د دوی وینا وه چې د بشیر بلور مرګ دوی ته د نورې حوصلې لارې پرانیستې او دوی به د امن راوستو لپاره د بشیر بلور په قدم قدم ږدي. مظاهره کې ګډون کوونکي د عوامي نیشنل ګوند د قومي اسمبلی غړي بشرا گوهر مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
ولکه موږ د بشیر بلور د شهادت چې کوم دی نو آی ته سلام پېښ کول غواړم. هغه شهادت چې آی کوم ورکړې دي امن د پاره ورکړې دي، دا غي چې کوم وینا ده نو به رنگ راړي او ټول خلک برا پاسي، دا ټول قوم برا پاسي او چې کوم لیډرانو سره کنفیوژن ده به خلاصول غواړي. ځکه چې موږ دا ملک مخکې بوزو امن سره راي د پاره ډیر ضروری دي چې موږ د بشیر بلور ا میسج چې کوم دی هغه نه دي ختم کړي. که دهشتګرد وای یا طالبان وای چې بشیر بلور خاموش دی هغه سوچ نور ډیر خلک را پاسي به ای سره، بلکې هغه موږ له حوصله را کړی دا موږ یې ریدلې نیو موږ به د دې مقابله کوو.
د بشری حقوقو د یو تنظیم مشر سمر من الله مشال ریډیو ته د دې مظاهره د مقصد په اړه صداسي ویل
کلم دی خاص یا سوچ هغه څنګه چې د طالبان نو سوچ دی د دې خلاف چرته چا خبره کړی د نو اخیو ته نقصان رسیدلې دی. نو د بشیر بلور شهید اغم دای خوب چې یو کم چې سوچ دی هغه د مخ کې پوره رسی دا یاري واجینا اخیوم دای میس جو چې موږ برسټو نن لری کړو نو نن چې دا ټول خلک راغلي دي اخی مخ مقصد ہی دادے چھ مونگ دے یا پیسفل امن والا پاکستان اگر خبر رکھو.
مظاہرے کی موجود دو اسلام آباد قائد اعظم پوہنتون یو طالب علم ندیم ٹکر مشال ریڈیو تا اویل چھ خیبر پختونخوا کے دترہ گرے دا کم عمل روان دے ددی مقصد دا امن کوششونا ناکام کول دی خولی دوی بچرتا ہم دا امن پلارا سفر پریک نک دی دے وائی
زمنگا دلتا دراتلو غٹ مقصد چکم دی برو سنگ تاستو پتہ لگی دلی دا چھ یو سلسلہ را روان دا چکم دا عدم تشدد پیروکار دی چکم دا امن پیروکار دی پاگی باندی عملی کی گی دماکی پی کی گی اور مختلف قسم کوششونا کی گی چھ دا کما زمنگ پا خطہ کی دہشتگردی روان دا چھ دا روستو کی دا ریزسٹ کی دا غیر پارا من کوششونا کو دا دوی چکم دہشتگرد و مختلف مقاصد دی پا دی طریقو سر اگوی قبل مقاصد حاصل کی.
پا دی محال دا سیاسی چارو تزیہ کار اور صحافی قریش کٹک مشال ریڈیو تا صدارنگ اویل
اسلام آباد دا سیول سوسائٹی خلق او دا طالب علمان دا سیاسی پارٹیانو کارکنان در آغون شوی دی چی دا بشیر گلور کم شہادت شوی دی دا طالبانیزیشن چی کم روان دی پا سیاسی پارٹیانو باندی پا سیول سوسائٹی پا خلقو باندی پا لیبرل سیکولر خلقو باندی چی پر ملکی کم چون تنگی گی دا غی خلاف مظاہرہ دا او دا ریاست پاکستان دا مطالبہ کی چی ریاست پاکستان دی دا خلقو دا چون او دا زان چی دی دا حفاظت یقینی کلی او دا دی خلقو خلاف چی دی یقینی گامون واخلی چی نور خلق چی دی بے گناہ شہیدان نکڑی شی.
دا بشرا گوخر پا وینا چی سنگا بشیر بلور دا ترہگر و مخیتا ولاد وو دا غرنگ با دا ٹول پاکستان قام دا امن لپارا دا دوی مخیتا ولاد وی او دا یوی قربانی سخبا ڈڈ نکوی. سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
اوریدونکو په پیښور کې د تیر خالی پورس په ځانمرګي برید کې د خیبر پختونخوا د سینیئر وزیر بشیر احمد بلور وژنې یو شمیر پښتنې راولاړې کړې دي. د صوبې د خلکو د دې اندېښنو په اړه چې وایي د ملک د نورو سیمو په پرتله ولې خیبر پختونخوا د ترهګریز پیښو زیات ښکار کیږي زموږ همکار یا نیسه اجمل له سوتنو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه یو رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې بیا بیا د سیاسي ګوندونو غونډې او مشران په نخښه کېږي چې تازه مثال یې د خالی پروس په پیښور کې د صوبې سینیئر وزیر او د عوامي نېشنل ګوند غړی بشیر احمد بلور په یو ځانمرګي برید کې وژنه ده. د روانې میاشتې په لسمه نیټه په چارسدا کې د عوامي نېشنل ګوند یوې جلسې له ځای سره نږدې چاودنه وشوه او دغه ډول د روان کال د نومبر په 19 نیټه په مومندو ایجنسۍ کې د جماعت اسلامي پر پخواني مشر قاضي حسین احمد هم حمله وشوه. دا چې د دې بریدونو وجه سکه دیشی په اړه یې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سات وایي وسلوال هغه کسان په نخښه کوي څوک چې پر ضد ولاړ وي او همدا وجه ده چې په پښتونخوا کې د نور پاکستان په نسبت په سیاسي مشرانو او جلسو بریدونه او چاودنی زیاتې کیږي.
دغه چلیږي سټریم چلیږي په سیاست کې یو هغه چې کم دغه سوچ او فکر خلاف ولاړ دي او کم بعض خلک چې هغه طرفدار دي نو چې کم دغه خلاف ولاړ دي نو هغه باندې حمله کیږي او چې کم طرفدار دي یا خاموش دي نو هغه تاسو نه وایي افغانستان کے منگ پل اہداف حاصل قیمت
کارپو خادم حسین د بریگیڈیئر سات خبر سرا اتفاق کوي او وای
دغه قسم غوندو نه کوم باندې گزارونه کیږي اغا د انتهاګر مفکوري سره یا خو همدردی لري یا دغه انتهاګر فکر د پاکستان د ریاست لپاره یا پاکستان د سماج لپاره زیان نه غني. د اغې د وجنا د انتهاګرو ته هم د خبره مخامخ ده او انتهاګر فکر لرونکي اغه ادارو ته هم د خبره مخامخ ده کوم چې په افغانستان کې په مرکزی آسیا کې د غیر ریاستي تنظیمونو په ذریعه د خارجه پالیسۍ مفادات حاصل غواړي.
خادم حسین وای تر سو چې پاکستان خپل پالیسی نوی بدل کړي او د انتها پسندو د تیارولو مرکزونه یې نوی روان کړي تر هغه به د جمهوریت بشری حقوقو او د ټولنې پرمختګ لپاره کارکونکو مشران پنهخه کیږي.
انتهاګر سوچ بل ځای کې دی عموما مرکزونه هم عموما بل ځای کې دي مفکوره هم عموما بل ځای نه راځي. پنجاب دی جنوبی پنجاب دی هغه د وجنه هغه ته غټ غټ جلسې کی خو کدلتا یو کارنر میټینګ هم کیږي پښتون مشر نو هغه کوم نتیجه چې هغه تاسو کته د تیسو دیسو کالونه په پښتونخوا کې کوم کوم علاقو کې کوم کوم منطقه کې چې پښتانو سیږي باغې کې داسې اور کړل شوې ده. دا یو خاص قسم مفکوري په بنیاد چې هغه د جهاد خلافت قائمولو یو انداز وي کمال دا دی چې خلافت اغل تکایمول نه وړي کوم ځکه چې خلافت ضرورت په پنجاب کې یا لاهور کې کلوم داسې قسمه یو مذهبي جماعتونه خبره کوي نو اغل ته د خلافت قائمول خبره نه کوي هم پښتونخوا کې د خلافت قائمول خبره کوي
د دفاعي چارو کارپو محمود شاه وای اوس وخت راغلی چې د پاکستان حکومت او پوسټ ترهګرو پر ضد یو سمه پالیسی جوړ کړي
حکومت معمولی واقعہ
د دین اوران دی په کال 2009 کې هم د عوامي نېشنل ګوند دوه غړي علمزیب خان او شمشیر علي خان د وسلوالو لخوا وجل شوې دي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د کوټه او کندهار ترمنځ د پی ای ای د پروازونو لړۍ پیل شوه نن په اولنی پرواز کې مسافر له کوټه کندهار ته روان شو په کوټه کې د افغانستان کونسل جنرال او د پی ای ای بلوچستان صوبې مشر د لومړنی پرواز 198 مسافر د کوټه په هوایي ډګر رخصت کړل خدای نور ناصر په دغه اړه نور تفصیل راکوي
د کوټه له نړیوال هوایي ډګر څخه د سې شنبه په سهار لومړنی پرواز د افغانستان کندهار ته روان شو او همداسې له کوټه تر کندهار په ونی کې د دوو پروازونو پایل وسو د کوټه په هوایي ډګر د پاکستان او افغانستان د چارواکو یو غاډه غونډه شوه چې پکې هغو مسافرو هم ګډون درلود چې په همدې لومړنی الوتکه کې له کوټه کندهار ته تله تر دې غونډې وروسته د پی آی ای منیجنګ ډایرکټر کیپټن ریټایرډ محمد جنید رسنیو ته وویل پی آی ای راتون کے کال نوری نوے لارے ہم پرانیزے
یہ آج بڑا تاریخی موقع ہے اور
دا نن ڈیرا تاریخی موقع ہے او موږ لخپل گاوانډي هیواد افغانستان سره خپل اړیکې نورې هم زیاتول غواړو چې مخکې مهم شی اړیکې وي نه یوازې له افغانستان سره بلکې له ټولو گاوانډیانو سره موږ غواړو چې شی اړیکې مو وي د پی آی ای همدا کار دی چې لخپل گاوانډیانو سره اړیکې نورې هم زیات کړي په کوټه کې د افغانستان کونسل جنرال غلام محمد بهادر بیا وویل په نن ورځ دومره خوشاله دی چې د خوشاله د اظهار ورسره ټکی نسته خو د په وینا دا خوشحالي به هله دوه چند سي چې د افغانستان هوایي شرکت هم د کوټه لپاره پرواز ولري
د خوشحالي دونه حدود دي چې زه ته نه ولای نسم ډیر خوشاله د تاسو ته معلومیږي ما تاسو ته د مخه عرض وکړ چې ډیر ښکاله دي چې موږ افغانان د لوسی اما بایروت هغه مشکلات چې موږ یې ګورو شای تاثیر فیس کی یا ډیر خلک په دې پوسی چې څنګه مشکلات مهاجر تسته نو موږ یو سہولت یا یو سنتیا دا بونو چې سا آسان بایر لاند ایس پر لار مشکل نسته نو څوک ستانه چې هغه تو وای چې چیر ځای څخه راسان د دې ځای څخه د کندهار په میدان کې څه کیږي دا موږ لپاره یو طرف خدای ډیر خوشاله دي بل دا چې دا موږ ورور ګلوي هر څونه چې موږ یو بل ته نږدې کیږو موږ ورور ګلوي موږ دوستي موږ خپلوي دیریږي او دا نور وسعت پیدا کی
ل کوټه تر کندهار په همدې لمړنی پرواز کې د کوټه یو ځوان ظفر خان کندهار ته روان و چې د کوټه په هوایي ډګر یې د دې نوي پرواز په اړه مشال ته وویل
زه ډیر خوشاله یم په دې باندې چې دا پر لارې باندې خلک ستړي کوي خلک مختلف چک پوسټونه یې او مطلب هر انګ خلک ورته دریږي په هغه خطر ډیر نو دا چې ډیر اسانه او ډیر بسولت کیسه ده چې په دې کې به په یو غنټه کې سړی کندهار شهر ته رسیږي
دا به یل ورده چې له کوټه تر کندهار به د پی آی ای دا پروازونه په اونۍ کې دوه ورځې یعنی د منګل او جمعرات په ورځو وي چې د پی آی ای د چارواکو په خبره له کوټه تر کندهار د جبې خوا کرایه 10,500 پاکستانی او د دواړو خواو کرایه 40,300 پاکستانی دي چې د دوی په وینا له کوټه تر کندهار پورې به په 1 ساعت او 40 دقیقې کې رسیږي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
مشال ریډیو تاسو د سیمه او نړۍ له حالاتو خبروي
کوم ځای ته چې په اړه خلک سره شوې ده
مونږ ډیر بیا ځي دا ډیر سخت روانه تیر یا هر څه کې
زه څنګه په لومړي مسلسل تعلیمي ادارې باندې
څو پر څه خاص علم ما شکر دا دي
افغانان څو اړ به شک چې په ټول افغانستان کې
دا د اداري غلطه ده چې زموږ شګردي مکمل خاطر
خو د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دا اولنۍ ځلوي په پاکستان کې واحدي کېږي تړونه کېږي نو هغه به په تحریري شکل کېږي.
د کیسه چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې نیولې.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو، د پاکستان د کرکټ لوبډله د 2000 کال وروسته د هند له لوبډلې سره د لوبېدو لپاره د هیواد ته تللې ده. د دې لوبډلو ترمنځ به د 2 شلوریزو لوبو لومړۍ لوبه نن د هند په بنګلور کې ترسره کیږي. د کرکټ پوهان په عین وخت کې وایي چې له کلونو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ پر ځای شوې اړیکې به ښې پایلې ولري. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د هند او پاکستان ترمنځ به د نن شلوریزه لوبه د دې هیوادونو د کرکټ هغه اړیکې بیا پیوند کړي چې په 2008 کال کې د هند د ممبئی په ښار کې تر ترهګرو بریدونو وروسته شلېدلې وې. د پاکستان د کرکټ لوبډله د 2 شلوریزو او 3 یوورځنیو لوبو لپاره د دسمبر پر 2:20 نیټه هند ته رسېدلې ده. دا لوبډلې به له 2008 کال وروسته نن په لومړي ځل په خپل منځي ټورنامنټ کې یو بل ته مخامخ وي. تر نننۍ لوبه وړاندې د پاکستاني لوبډلې کپتان محمد حافظ د هند په بنګلور کې خبريالانو ته وویل چې دوی داسې لوبغاړي غوره کړي دي چې په کورنۍ کرکټ کې ښه لوبه کړې ده.
Selected really wanted to give a chance to the boys who done a great job in the last couple of years at domestic level.
د لوبغاړو ټاکونکو غوښتل چې داسې لوبغاړو ته وار ورکړي چې د پاکستان په کورنۍ کرکټ کې د 13 کلونو په موده کې ښه لوبه کړي. زما په نظر دا د غوی لپاره یو ډیر ښه نوبت دی چې د نړیوال کرکټ تجربه ترلاسه کړي، او هغه هم په هند کې چیرته چې ډیر خلک هم وي او فشار هم. په عین حال کې له موږ سره تجربه لرونکي لوبغاړي هم شته، لکه شاهد افریدی، شعیب ملک او کامران اکمل. نو دا د سینیئر او جونیئر لوبغاړو یوه مجموعه ده.
د پاکستان نومیالی پښتون لوبغاړی شاهد افریدی د هند دورې ته یوازې د 2 شلوریزو لوبو لپاره په لوبډله کې شامل کړل شوی دی. د شاهد افریدی په اړه پاکستانی کپتان محمد حافظ وویل چې هغه هند ته تر تلو وړاندې په پاکستان کې د 2 دوستانه لوبو پر مهال ښه لوبه کړې ده.
دې
کې شک نشته چې هغه په دې نږدې وروستیو کې ښه لوبه نه ده کړې، خو بیا هم موږ په دې باور یو چې دی د پاکستان په لوبډله کې یو لوبه ګټونکی لوبغاړی دی، او هغه دا په بیا بیا زموږ لپاره کړي دي. موږ د هغه ښه بیټنګ او بالینګ ته په تمه یو. خنه خدا دا چې هغه هند ته تر تلو وړاندې په پاکستان کې د 2 دوستانه لوبو په محل ډیره ښه لوبه کړې. د کپتان په حیث به زه غواړم چې دی ښه لوبه وکړي، هغه ځکه چې دی یو لوبه ګټونکی لوبغاړی دی.
د هند لوبډلې کپتان مهندرا سنگھ دونی د پاکستانی لوبډلې په وړاندې د خپلې لوبې د څرنګوالي په اړه وویل چې دوی وار له مخه ځان ته هدف نه ټاکي.
موږ په ذهن کې له یو ټاکلي هدف سره لوبې ته نه ځو. زموږ د لوبډلې تګلاره تل داسې پاتې شوې ده چې زموږ نظر پر یو ښه پیل وي، او له 5 یا 6 اوورونو وروسته بیا موږ د دې جاج اخلو چې څومره هدف به شوي. موږ نه غواړو چې په ذهن کې یو لوی هدف وساتو.
مهندرا سنگھ دونی په خپل لوبډله کې د شاملو نوو لوبغاړو په اړه وویل چې د کورنۍ او نړیوال کرکټ په منځ کې لوی فرق دی.
If you're playing in the domestic format, it's completely different to the international format.
کته کورنۍ کرکټ کوي نو داله نړیوال کرکټ سره ډیر فرق لري، او د نړیوال کرکټ ارتیاوی یو څه بیل دي. هم دا وجه ده چې موږ د تجربه خبرې کوو. نوی ځوانان یوازې کولای شي چې د ډیر لوب لکولو تجربه ترلاسه کړي. موږ چې له دوی څخه غوښتنه کوو هغه دا ده چې دوی د خپل لوب شکوي. د نړۍ لیدو او لارښوون سره دوی زموږ لپاره ډیر ګټور ثابتېدای شي.
د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوب ته په دې هم تموي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د خرابو اړیکو په شکولو کې به مرسته وکړي. د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي او شنونکي رمیز راجا کرک انفو نومې پاڼې ته وویل چې په دې لړ کې د کرکټ د اړیکو پر ځای کېدل ډیر مهم دي.
د کرکټ د مینوالو لپاره دا یو ډیر ښه پیل دی. زما خواهش دا دی چې د یو ورځنیو لوبو ترڅنګ ټیسټ لوبې هم وای، د کرکټ د اړیکو هر ډول بیا پرځای کېدل ډېر مهم دي. د خلکو ترمنځ اړیکې ډېرې ضروری دي، نو تمه ده چې له دې ټورنمنټ وروسته به ډېر ښه شیان رامنځته شي.
د پاکستان او هند ترمنځ به د نن لومړۍ شل اوریزه لوبه د پېښور له وخت سره سم ماښام 6:30 د هند د بنګلور په چیناسوامي سټېډیم کې پیلېږي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پا پاوکم یو لسو بجو، حجرا په اتویش منټه کم دو بجو، ستونزې او سرکار په اوه منټه د پاسا دو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اتویش منټه کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پا پاوکم سلورو بجو، د کرخې په غاړه په اتویش منټه کم پینزو بجو.
اوریدونکو 15 بجې کېدونکو دی له احمد شاه زمیبا د خبرونو لنډی سوارو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د ډرون بریدونو په ضد خبري کوونکي باید د تراګرو او ځانمرګو بریدونو په ضد هم ږغ پورته کړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د بشیر بلور تر وژنې وروسته به هم د تراګري په ضد خپلو هڅو ته دوام ورکوي. افغان حکومت وایي په کابل کې تیر ورځ د امریکایي سلاکار وژونکي پولیس افغاني نه بلکې په اصل کې ایراني ده چې جعلي افغان اسناد جوړ کړي و. نن د کوټي او کندهار ترمنځ د پی آی ای لومړی پرواز پیل شو. تمه ده چې د مصر د انتخاباتو چارواکي به نن د هیواد د نوي آئنده مسودې په اړه د ووټونو نتیجې اعلان کړي. په هند کې نن هم د مظاهره چانو لخوا د خوډب لړۍ روانه ده. د سویانو د مذهبي جشن کرسمس مراسم په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي او نن ماښام به په بنګلور کې د پاکستان او هند کرکټ لوبډلو ترمنځ 15 کال وروسته دوه اړخیزه لوبې پیل شي.
احمد شاه زمی اوریدونکو اوس زموږ همکار عربی اکرم خان راټول کړی د پاکستان د نننې ورځپاڼو د اداریو غټ کې تاسو ته ورو
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملک مختلفو حلقو له اړخه ملک انتخابي نظام کې کوټلي اصلاحاتو پر راوستو زور ورکړی کیږي. خو تحریک منهاج القرآن مشر علامه ډاکټر طاهر القادری په دې حواله حکومت ته باضابطه خبرداري ورکړې ده. ادارې مخکې لیکي چې کوشش دا پکار دی چې ټول ټاکنې ځنډولو په ځای کوټلي ګامونه وچتول پکار دي. او د منهاج القرآن مشر علامه طاهر القادری دا وینا چې د سلويخ لکو خلکو ریلی به اسلام آباد ته بوزي، نو د دوی دا فیصله د ترهګرۍ په موجوده ماحول کې خطر ته بلنه ورکول دي. ادارې لیکي چې د خپل مطالباتو لپاره په حکومت دباو اچول د غوي حق دی. خو پاکستان کې په جلسي جلسونو خودکش بریدونه چې کم کیږي، نو کړېلي د سلويخ لکو خلکو وي او که د سلويخ زرو، نو دراوستونه په لخه سوچ او فکر پکار دي، ځکه چې خلک په خطر کې اچول مناسبه خبره نه ده. ادارې اخیره کې لیکي چې دی وخت مونږ ټولو ته زیاته توجه انتخابي اصلاحاتو او په وخت پاکي او په صفا ټول ټاکنو پکار ده، او داسې ګامونه نه ډډه کول پکار کار ده چې لوی مقصدونه تر لاسه کولو په لارو کې سخن پیدا کوي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د استخباراتي ادارو له اړخه د صوبې اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ته ویلې شوې دي چې هغوی د خپل سرګرمیانې محدود کړي. ادارې وړاندې لیکي چې میا افتخار حسین خپله هم یو زیرک شخصیت دی او د حکومتي ترجمان په توګه د غي معلومات به هم په دې کم نه وي. ادارې وړاندې لیکي چې د دې خبرې ضرورت دی چې د صوبې اطلاعات وزیر په خپله خبره په ځای پاتې کیږي او کنه، نو دا به د غي خپله فیصله وي. خو اغوی ته دا احتیاط کول پکار دی چې د خپل چاپیرچل دی نظر وساتي او د خپل تګ راتګ په حق لسمره احتیاط کول شي نو خو به وي. ادارې اخیره کې لیکي چې میا افتخار حسین سره سره د نورو سیاسي مشرانو تحفظ هم ضروری دی او اوس دا پکار ده چې هغه خلکو پور دی ورسیږي چا چې په سینیئر وزیر د حملې منصوبه بندي کړې ده او په هغه د کابو ترلاسه کړي چې داسې نورې منصوبه بندیانې ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي د پېښور کې سخانی بازار ک وړاندې د تاریخي ځایونو شنو چایو او کیسو لپاره مشهور و، نو اوس مهال د ځانمرګي بریدونو لپاره. بلې خواته رویټرز اجانس په خپل مقاله کې وایي که څه هم افغان حکومت د سولې په عمل کې د پاکستان هڅو ته د شک په سترګه ګوري، خو داسې ښکاري د دغه هیواد پوز له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده وزیر اورو.
اکسپریس ټریبیون لیکي د پېښور کې سخوانی بازار چې تنګې کوسي لري او تاریخي ودانۍ پخوا چې کله به سوداګران او نور خلک د افغانستان له لارې مرکزي ایشیا او یا هم نور سیمو ته تلل، نو دلته به یې دمه کوله. د قهوې نه به یې خوند اخیستو او د شپې به یو بل ته د خپلو سفرونو کیسې ویلې. اوس یې مشهورتیا بمی چاودنې جوړې شوې دي. د کیسهخوانۍ ډکې نالبندي چې تنګې لارې لري، د هندي فلمونو ډېر مشهور هنرمندان دغلته زیږي دلی او ژوند یې کړی، خو اوس ته ډېر لویو شخصیتونو د مرګ ځای جوړ شوی. اکسپریس ټریبیون لیکي کچېرې اوس خلک کینی، نو د شنو چایو د سکلو په وخت به یوازې د بمی چاودنو او د تشدد کیسې کوي. دوی به د 2005 کال د جنوري په 18 نیټه د بمی حملې خبرې وکړي چې پکې د پېښور د پولیسو مشر ملک سعد او د پولیسو د یو بل مشر خان رازق په شمول 40 کسان ووژل شول. د دې نه علاوه د ډکی نالبندي په سیمه کې یو شمېر د پولیسو شرانو لکه ډی ایس پی ګلفت حسین او ایس پی هلال حیدر هم په دغه ځای کې د بمی حملو او ځانمرګي بریدونو ښکار شول. او د دسمبر په 28 نیټه د کیسهخوانۍ په دغه ځای کې د عوامي نیشنل ګوند مشر بشیر بلور هم ژوند له لاسه ورک. د بشیر بلور سره هم د خان رازق تانی یو مشر عبدالستار او اووه نور کسان په دغه حمله کې وژل شول. اخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی افغانستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد د امن په اړه خبرې کړې دي، چې په اړه یې پوځي چارواکي او بهرني ډیپلوماټان وایي دوی دا د اسلام آباد د وسوالو طالبانو سره د سولې په عمل کې یوه نوې تګلاره ګڼي. رویټرز لیکي جنرال اشفاق پرویز کیانی ځکه هم اوس د طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي چې په 2014 کال کې د بهرنیانو د وتلو وروسته د طالبانو کاروایانې په سیمه کې پاکستان هم د لا نورو مشکلاتو سره مخامخ کولی شي. او جنرال کیانی د دغه پالیسو سره کېدی شي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه هسې هم سرته ورسیږي چې مقصد یې په افغانستان کې سوله او امن راوستل دي. رویټرز لیکي افغان چارواکي چې د پاکستان په پوځ د وسوالو طالبانو سره د مرستو تورونه هم لګوي، دا پوښتنه لري آیا جنرال کیانی واقعي د طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي او کنه غربي نړۍ ته په افغانستان کې د خپل ریکارډ د ښه کولو کوشش کوي. پاکستان د 1990 په لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ته جوړولو مرسته وکړه، او په 2001 کال کې د دغه طالبانو مشران د امریکا او افغان حکومت هم په محفوظه پاتې کولو کې خپل رول ولوبوه. اسلام آباد وایي دوی د هغه ټولو هڅو مرسته کوي چې له عملی په دغه هیواد او په سیمه کې امن پرځای شي. غربي نړۍ د پاکستان دغه هڅو ته د شک په سترګه ګوري، خو اوس تاسې نظر لري اسلام آباد غواړي د روانو حالاتو یو سیاسي حل راوباسي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازې لخدار ابراهیمی وایي په شام کې له 28 میاشتو راهیسې روان تاوتریخوالي او د ولسمشر بشار الاسد پر ضد شروع شوي پاسون له وجې د غلطه خراب حالات لا هم خنه او د تشویش وړ دي. نوموړي دا خبرې د شام له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته کړي. بشیر ګواخ نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازې الاخضر الابراهیمی د شام ولسمشر بشار الاسد سره تر ملاقات وروسته ویلي چې دغه هیواد کې حالت لا هم د تشویش وړ دی. الابراهیمی د ګل پورز د بشار الاسد سره ولیدل. هغه له دې کتنې وروسته ډېر تفصیل ورنکو، خو وی ویل
په شام کې حالات لا هم ښه نه دي، د تشویش وړ دي. هیله ده چې ټولې خواوې پر یو داسې حل سلاسي چې د شام د خلکو په زړه وي.
شام کې فعالین وایي چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د 2010 کال په مارچ کې شروع شوی پاڅون راهیسې تر دې دمه خواوشا 40,000 کسان وژل شوي دي. پاتون کونکي له واکمنۍ څخه د بشار الاسد لری کول غواړي. الاخضر علي ابراهيمي د دې کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو او عرب لیگا سازه ټاکل شوې ده. له دغه وخت راهیسې شام کې تشدد نور زیات شوې. هغه لا تر اوسه په دې هواد کې له 28 میاشتو راهیسې روان بحران ته د حل پیدا کولو کې ځکه ناکامه شوې چې د شام ولسمشر بشار الاسد او دغه مخالفه وسلوال یغین خپل منځ کې خبرو کولو ته سره نه کینی. الاخضر علي ابراهيمي وایي چې د ګل پورزې د بشار الاسد سره ملاقات کې د سولې په یو پلان خبرې وکړي. که څه هم نوموړی د دې پلان په اړه ډېر تفصیل ورنکو، خو خبرالانو ته یې ویل
موږ د هغو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې په راتلونکي کې اخیستل کېدای سي. بشار الاسد د راتلونکي لپاره خپل نظر بیان کړ او ما ورته د هغو مرکو په اړه وویل چې ما د بشام په بیلابیلو ښارونو او سیمه کې د بیلابیلو چارواکو سره کړې. د هغو ګامونو په اړه مې هم ورته وویل چې زما په باور په اخیستو یې د شام خلک له دې بحران څخه وتلی سي.
الابراهیمی په داسې حال کې شام کې د حالاتو په اړه تشویش ښیي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په یو رپورټ کې راغلي چې د شام شخړه اوس په فرقه ییزه داخلي جګړې اوښتې. یغنو اوس د هیواد د سنیانو ملاتړ خپل کړي او د شام حکومت سره د الویانو ملاتړ دی. بشار الاسد په خپل هم الوی دی.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو ډیلی ټیلیګراف رسپانه لیکي که څه هم د ایران د ایټمی پروګرام په اړه د غرب لخوا اندېښنې موجود دي خو داسې نه ښکاري چې ګنې رښتیا به ثابت شي. دا چې آیا د ایران ایټمی طاقت جوړېدو په صورت کې به د منځني ختیځ د ګاونډي هیوادونه هم غواړي چې ایټمی وسله ترلاسه کړي. د مقالې په مهمو ټکو کې له عملیها امیرزاده اورو.
ڈیلی ٹیلیگراف رسپانه لیکي دغه فرضیه چې ایران ایټمی طاقت جوړېدلو په صورت کې به سعودي عرب، ترکی او مصر هم کوشش کوي چې ایټمی صلاحیت ولري. دې ته په کتلو سره د ایران ایټمی پروګرام درولو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې شوې دي. خو رسپانه د کینګز کالج لندن د یوې څېړنې په حواله لیکي چې دا دعوه کوي درې واړه ریاستونه په دې پوزیشن کې نه دي چې ایټمی وسله ولري. رسپانه د لیکوالانو کریسټوفر هابز او میتھیو موران د لیکنې په حواله وایي چې که څه هم مصر ځان د عربي هیوادونو د سنیانو مشر ګڼي خو بیا هم د اسرائیل د ناسرګنده اټمي وسلو د چیلنج په لړ کې ډیپلوماټیکي لار خپل کړې ده. دغه رپورت وایي داسې نه ښکاري چې د ایران د اټمي صلاحیتونو لخوا ګواښ ته په کتلو سره به مصر خپل دغه طریقه پرېږدي او زیاتوي په مصر کې اوسني سیاسي تقسیم او اقتصادي مشکلات دا معنا لري چې د حسنی مبارک تواک وروسته کمزور حکومت به د اټمي وسلې جوړېدلو توان ولري ځکه چې په دې پروګرام به ډېره زیاته خرچه راځي. پرسپانه د سعودي عرب په اړه لیکي که څه هم مالي مشکلات او ښکاره سیاسي چیلنجونه نه لري بیا به هم دغه هیواد وسله ترلاسه کولو نه ډډه وکړي. دغه هیواد وسله اخیستلو لپاره په امریکا تکیه کوي چې هغه صورت کې به دغه سلسله پرې شي که چېرې ریاد په دغه اټمي منډه کې شامل شي. د رپورت په خبره د نړۍ لوی طاقت سره اړیکې خرابول او دایي پر ځای په پاکستان تکیه کول نشي کېدی. د رسپانې په خبره که څه هم ترکی او ایران ښه تجارتي تعلقات لري خو بیا هم ترکی په منځني ختیځ کې د ایران د شیعهګانو د اثر خلاف راپاسېدلی دی او د غربي هیوادونو په ائتلاف کې پاتې کېدل یې د خارجه پالیسي مهمه نقطه ده او د دې لپاره به غیر قانوني اټمي پروګرام نه ځان لرې ساتي. رسپانه لیکي په عین حال کې سیمه ایز طاقتونه غواړي د انرژي ضرورتونو لپاره اټمي پروګرامونه شروع کړي. دا په داسې حال کې ده چې په رپورټ کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. که څه هم داسې ثبوت نشته چې تهران اټمي بم جوړول غواړي خو بیا هم هغه جز لري چې په دغه بم کې استعمالیږي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د هند د انګریزي ژبې رسپانه دی ټایمز اف انډیا د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان د کردار او د هند اندېښنو په اړه مقاله لیکلې ده. لنډیز بیل عبدالحی کاکړ وورو.
دی ټایمز اف انډیا د افغانستان د امن په عمل کې د سولې د عالی شورا مرحله وار پلان بحث کړی دی او وایي چې د سولې د راوستلو لپاره اوس کابل او واشنگټن دواړه پاکستان ته ترجیح ورکوي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم هند په رسمي توګه په دې اړه څه نه وایي خو سرچینو دی ټایمز اف انډیا ته ویلي هند به د سولې د پروسې په لړ کې د راکشل سو سرو کرشو پر ځای د ساتلو اصرار کوي چې باید په کې طالبان له القاعدې سره اړیکې وشنوي او د افغانستان آئین ومني. ورځپاڼه وایي هند په بنیادي توګه د دې سوچ خلاف دی چې ګواکې طالبان به د یو سیاسي پارټي شکل خپل کړي. د نوم نه ښودلو په شرط یو هندي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي طالبان چې کله په واک کې راسي نو پر حکومت به د دوی سخت دریځه سوچ غالبه وي. د دې په وینا دوی مخکې هم په دې لار تللی دي چې د خوشحالۍ پر لور نه وتللی. هندي چارواکي وایي پاکستان چې د سولې په عمل کې مرسته کوي بشای په بدل کې په افغانستان کې د هند د شتون د کمولو غوښتنه وکړي چې دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
عبدالحی کاکړو اوریدونکو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د هغو افغان زده کوونکو په اړه یو مقاله لیکلې ده چې وسلوالو طالبانو یې سکولونه وران کړي دي او دوی د زده کړو لپاره نورو سیمو ته ځي. ورځپاڼه لیکي طالبان د نجونو د سکولونو دښمنان دي خو د هلکانو سکولونه هم په دې وجه نه پرېږدي کوم چې دوی په وینا د حکومتي واک نښه ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ لیکي چې کله یاغیانو د افغانستان د ننګرهار ولایت د یو زده کوونکي حضرت الله سکول وسوځاوه نو هغه د نور په مرسته بیرته جوړ کړ خو وسلوال یو ځل بیا ورغلل او روران یې کړ د ورځپاڼې په لیکنه همدا وخت و چې حضرت الله له دې سیمې د وتلو پریکړه وکړه ورځپاڼه د دې افغان زده کوونکي له خولې لیکي چې که چیرې موږ سکول ته تلل غواړو نو باید له دې سیمې ووځو ورځپاڼه زیاتوي حضرت الله او د هغه نورو درو د تره زامنو خپلې جامې او بړستنې سره راټولې کړې او د هغوی پلرونو دوی هغه ځای ته بوتلل چیرې چې د وسلوالو طالبانو له لاسه له سکولونو بې برخې شوي ماشومان زده کړې کوي ورځپاڼه لیکي دا سکول د افغانستان له ختیځ ښار جلال آباد لس میله لرې دی او پښتونستان سکول نومېږي کوم چې حضرت الله ته د خپل اووم ټولګي د سرته رسولو نوبت په لاس ورکړ ورځپاڼه لیکي په دې سکول کې شاوخوا 350 زده کوونکي د افغانستان له بیلابیلو سیمو راغلي دي او هلته په خپلو سیمو کې پر خپلو ښوونکو یا استادانو د طالبانو د تشدد په اړه یو بل ته کیسې کوي ورځپاڼه زیاتوي د پښتونستان سکول هر یو زده کوونکی په دې اړه ځانته کیسه لري چې څه ډول وسلوالو طالبانو د هغوی سکولونه سوځولي وو افغان چارواکي دا مني چې د هیواد په زیاتره برخو کې د کمزوري امنیت له کبله دا یوازینۍ لار ده چې زده کوونکي نورو نسبتا خوندي سیمو ته بوزي ورځپاڼه د افغان چارواکو له خولې لیکي چې امریکا د 1500 سکولونو تر 90% زیات په داسې سیمو کې جوړ کړي دي چیرې چې د امنیت ټینګ ساتل ګران دي د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ ورځپاڼې ته ویلي دا یو حقیقت دی چې د امنیت نشتوالی تعلیم ته د نه لاسرسي په معنا ده ورځپاڼه لیکي طالبان د نجونو د سکولونو دښمنان دي خو د هلکانو سکولونه هم په دې وجه نه پرېږدي کوم چې د دوی په وینا د حکومتي واک نشه ده
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو د ګلپورز د اورګزو قبایلی سیمه په ډوله سیمه کې د سکرو په وکان کې د 14 لامل او مزدوران وژل شول دا چې په قبایلی سیمه کې په قانونو کې دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره حکومت څه اقدامات کوي او کنه د دې پوښتنې ځواب زموږ همکار مجید بابر په خپل دې رپورت کې درټولو هڅه کړې ده نو راځي چې وایو
د پیر پورز د اورګزو قبایلی سیمه په ډوله سیمه کې د سکرو په یوکان کې د میتھین ګیس جمع کېدو له امله یوې 14 وکان کندونکو مزدوران ووژل دا ډومبه ځل نه دی چې په قبایلی سیمه کې د مادنیاتو په قانونو کې دا ډول پیښه رامنځته کیږي د راپورونو له مخه سونه مخکې هم په اورګزو کې په یوکان کې د ګیس د 14 له امله یو مزدور وژل شوی او یو شمیر نور جوبل شوی ول دا چې آیا په قبایلی سیمه کې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د نشټوالي له وجې دا ډول پیښه رامنځته کیږي او کنور عملونه هم شته د دې پوښتنې په ځواب کی د قبایلی سیمو لپاره د قانون د ادارې ډایرکټر انجینیر محمد طاهر وای
زمونږ آلریډي زمونږ شته زمونږ ریسکو سنټر د اورګوم د اورګزو د لپاره دی او هغه کوم کای پهنګو کې هغه هډ کوارټر دی او دا چې کوم د نړۍ ته سټلا او شینو د ود ان اور دغه تم رسیدلی دی دلته چې کوم اوسنه ایکسیډنټ شین او دا هم د ویل ان ټایم رسیدلی او دا ریکوري ډیس باډي تم دی ریکور کړی دی
انجینیر محمد طاهر زیاته کړه چې دا مهال په زرګونو کانکندونکو په ټولو قبایلی سیمو کې په لسکونو قانونو کې کار کوي
روټ فاټا او اف ارزم کې سوټ دی کنه د ټولو کې سنا منرل سټری چتا کولا دا چتا کرومایټ ته چتا کاپر دی چتا مربل دی او شته هر ځای کې ما جوړ بس زه وایم چې ما جوړ کله کله څنګه مګنیز دی ماربل له پکې دا شان ته په مومن ریجن سای کې ماربل بیسټ ماربل له پکې زیارت کې ورکې نور مې ته مګنیزم شته پکې دا شان ته چې دری ته لاړ شي اف ار کوارټ نو هغه کې کولا مخکې لاړ شي د اورګزو ته نو هغه کې بیا کولا نور څنګه مو سره شته له پکې ماربل هم پکې ملایويږي دا شان ته په ساوت او نات وزیرستان کې بیا موږ سره کا پر کرومایټ او دا هغه ملایويږي نو مدنیات به خیره ډیر زیات په فاټاکه
د قانون پاړه د نړیوال قانون لمخه کان کندون کې به هله کان ته کوزیږي چې په قانونو کې د امنیت صحت او حفاظت چارې تر سره شوي وي انجینیر محمد طاهر نه پوښتنه وکړه چې آیا په قبایلی سیمو کې دغه قوانینو باندې عمل کیږي او کنه نو هغه وایي
ګور کم ګراوند حالات کې ریلیټی ته چې ته ګوري کنه نو دا بغیر چې روزه کې ارمی د خپل لږه نه پورې پر ځوان شي نو دا خو تاسو په دې پاکستان کې کوم حالات روان دي خاص کر جن سو کې نو هغه کله تاسو صدا وم چې نه بس مونږه ټایټ سپرویژن کوو دا کیږي دا کی دا خو انسپکټریټ ویوم کنه ایون دو دا تاسو ګوري چې په سیکنډ ټیم کوم ماینری ریکولې نو هغه 100% لا امپلیمنټیشن او هغه چې نه پاري ونی شي کېدل چې مزدور په کې دنه خپل مرزا باندې کار کوي بیا کنه او دا ډیلی ویجز مزدورانی د خپل فائدې لپاره راکې دي
انجینئر محمد طاهر زیاته کړه چې سمو د مخ کې هم په ورغرو قبایلی سیمه کې د دا ډول یوې پیښې نه پس چې هغه کان د کان کندونکو د ژوند لپاره خطرناک ګرځولی او بند کړی دی او د دې پیښې په اړه هم پلټنې پیل کړي دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سکولونو او کالجونو د زده کوونکو لپاره د پښتو ژبې مضمون د نصاب جوړولو په مخه لس ورځنۍ غونډه په د خیبر پختونخوا په مردان کې پیل شوه چې د صوبې د بیلابلو سیمو 13 تن استادان او لیکوالان برخه پکې اخلي. په دغه اړه تفصیل د اصرار اتل په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا د ریجنل لینگویج اتارټي د بندوبست لاندې تر 12 جمعه د پښتو نصاب جوړولو لپاره درېمه اهم غونډه په مردان کې شروع شوې ده چې پکې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو 13 لیکوالان او استادان برخه اخلي. د غونډې د اهدافو په اړه د کریکولم وینګ ایبټ آباد معاون او د پښتو ادبیاتو استاد پروفیسر فضل نصیر مشال ریډیو ته صدا سي وایي. د نصاب جوړونکو ډلې ګډونوال عباسین یوسفزی وایي چې پښتو لازمی مضمون ګرځول یو تاریخي فیصله ده او له یادې غونډې نه به ډېرې ګټورې نتیجې مخې ته راشي. څوک چې مو تر 12 د پښتو نصاب په جوړولو او د یادې غونډې پر اهمیت د لیکوال او سیړنکار ډاکټر نیف خلیل سره خبرې وکړي، دوی وی چې نصابونو کې بدلون د علمی ارتقا لپاره پکار ده، نه چې په سیاسي بنیادونو دې دغه چاره تر سره کړی شي.
زه خو ذاتی طور ډیر مایوس یم په داسې نصابونو جوړولو چې هغه بغیر د ضرورت نه بدلیږي او داسې چې پاره کې تعصب شامل وي او ماما کاکا پکې شامل وي او پاره کې اقربا پروري شامل وي، دا نصاب به څنګه زموږ ماشوم تربیت کوي؟
د خیبر پښتونخوا تر 12 د زده کوونکو لپاره د پښتو د نصاب جوړونکو ډلوي چې دغه کار ډېر په دلچسپي روان دي او د راتلونکو لپاره به یو کوټلې او معیاري نصاب رامینځته کړي. اصرار تل مشال رادیو پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو د پاکستان او هند د کرکټ لوبډلو د پلیدونکو سیالیو په اړه په یو رپورت کې اوریدل، او د خیبر اولمپیک اسوسییشن لخوا هم د جمرود په لوبغالي کې د کرکټ د ټی 20 ټورنمنت تابع شوې ده چې ځایي لوبغالي پکې ډېر په شوق سره برخه اخلي. د اسوسییشن عہدیداران وایي چې د داسې ډول ټورنمنټونو جوړولو مقصد یې دنیا ته د امن پیغام ورکول دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورت ورو.
د خیبر اولمپیک اسوسییشن لخوا د خیبر ایجنسی په جمرود سټیډیم کې د غونډې ایجنسی په کچ د ټی 20 کرکټ ټورنمنت تابع شوې ده. د دغه ټورنمنت را جوړونکي وای چې په دې کې خواوشا شپېته لوبډلې برخه اخلي او د کرکټ وتلي لوبغاړي به هم پکې لوبيږي. په دې ټورنمنت کې برخه اخیستونکي د بیلابیلو لوبډلو لوبغاړي مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریکوی.
شاہ جہان خیبر پینتر سر
ڈیر زیاد والا خوشحال مونگ اخبل کلی کیم ٹورنامنٹ ارینج ہوا ہے دل تم ارینج ہو مونگ تخبل ڈیر خوشحال دے مونگ فرسٹ ٹائم ہم دے اسٹیڈیم مان دے کافی تھی آرائم کڑا ان شاء اللہ تسو سو کے سو ان شاء اللہ.
زمان محمد صدیق ہے اور زمان تعلق گدر جان خیل اسرا ہے. دا گیم ہو ڈیر فائدی خبلا خبر دا چھ دا ٹورنامنٹ نہ چمنا کت کی چھ کم لوبغاڑی دا غلط منفی سرگرمون اخ کی پوزیٹیو سرگرمون ترازی
سہار گل پدا باند لکتا لکا باند درخوا اثر غرز کی زگا چھ خو زمنگ دل تا ڈیر حالات خراب تھی بلدا امن نشان دے بلدا کے نشے نام خل بچی گی ڈیر بس خ گیم دیا.
د خیبر کرکټ اسوسییشن صدر حاجی نعمت وای چې د سټیډیم یو شمیر وتلی لوبغاړي پیدا کړی دي او اوس په بین المللي کچ لوبو کې هم برخه اخلي.
د ګران نه مونږ درې کسان چې کم نه مونږ خیبر ایجنسې خیبر گرین ټیم نامه هغه درې کسان پاکستان هغه ته وکړل چې یو ریاض افریدی ته وکړل یو سلمان افریدی ورلد کپ لا انډر 19 تل اوس عثمان شینواری چې پاکستان قومي کیم کې ساخستی او پلاور کی شروع دی نو مونږ دې ګران نا و در خیبر جنسینا نو ډیر کاسان مونږ د توکو کو چې مخ کی و درومي
د خیبر اولمپیک اسوسییشن یو غړی سید احمد وای چې د داسې ډول تورنمنټونو مقصد دنیا ته د امن پیغام ورکول دی
د لوبو په ذریعہ به مونږ ټول دنیا ته د امن پیغام خوراو چې قبایل امن پسند خلتی او مونږ امن غواړو او دا لوبي مونږ د دې پر کو چې په دې ملک کې کوم حالات چې دا الله رب العزت واپس اغه ځای لراولي چې کوم سنب نه مخ کې حالات
یاد دی وی چې د کرکټ دغه تورنمنټ به تر یوې میاشتې پورې دوام لري
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
اوریدونکو نن د ټولې نړۍ عیسایان خپل اختر یا کرسمس مانځي په پاکستان کې مېشت عیسائی مذهب پیرویان هم نن دغه ورځ په مناسبت خوشحالي کوي او خپل ځانګړي مذهبي مراسم ادا کوي په اسلام آباد کې زموږ همکارا رابیا اکرم خان دغلته یو ګرځې ته ورغلې ده او دا راپورټ یې را لېږلې چې د عیسایانو په یوه دعا پیلېږي
پاکستان کې عیسائی برادری کرسمس لمانځي مشال ریډیو سره په خبرو کې د اف 8 سېکټر ګرځي پادری رحمت اویل چې دا ورځ د امن او خوشحالۍ پیغام ورکوي او اغوی دعا کوي چې پاکستان کې امن پزای شي
آج کا دن یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ہے اور یہ امن اور سلامتی کا
نن د عیسی علیہ السلام د زیګون ورځ ده او دا ورځ د امن او سلامتی پیغام ځان سره راوړي موږ د ټولې نړۍ د امن لپاره د خپل ملک د امن لپاره او ټول کورونو کې د امن او سلامتی لپاره دعا کوو او امن او سلامتی قیمیدو لپاره خپل حصے کردار لوبوو او د دې ورځې د خوشحالي او مبارکي ټول تور کوما
سب لوگوں کو کرسمس مبارک
په دې موقع ګرجې ته یو شمیر خلک راغلي وو چې پکې یو ډینیل هم وو هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې اوویل چې هغه او داغه کورنۍ ډېر زیاته خوشاله ده او دې ورځ منځلو لپاره انتظامات هم کړی دي
آج کے دن بہت اچھا محسوس کر رہے
نن ماتا ډېر ښه محسوسېږي ځکه چې نن د عیسی علیہ السلام د ولادت ورځ ده دا ورځ مونږ په ښه خوشحالي منځو او تر څلورو بجو پورې به مونږ دلته ګرځګر کیو د دې ورځې د مناسبت سره زمونږ کوروالو د خوراک ښه انتظامات کړی دي او ماخام به ټول خاندان والا یو ځای خپل کورونو کې راټولېږو
سب خوشی ہے آج کے دن
دغرنگ یو زنانا سائمہ موین ہم خوشحال ہوا او دا سیکیورٹی انتظامات نا مطمئنہ خکاری دا
ہم لوگ بہت خوش ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی منا رہے ہیں
مونگ دیر خوشحال ہیو دا ہر کال پشان سخ کال ہم دا ورز مانسو دنیا تا دا امن پیغام ور کول غواڑو او دلتا چکم سیکیورٹی انتظامات تی نو دیر خدیزت مطمئنہ یم زما ماشمان ہم دیر خوشحال دیم زکا چی توفے خواگو او چاکلیٹس ورتا ورکڑے کی گی نو اغیب خوخامخا خوشحال وی بلکہ دا ورز ماشومان د خوشاله وی یو وړه ماشومه هینا چې د خپل کورنۍ سره راغلی و هغه د کرسمس ورځ څنګه مانسي صدا رنگوای
ما کومګي بجا چاله غره ما فن ټاګ ټاګ موټر چلاو
زه وایم چې ما د ډیر خلګي خوند را کوي دا ورځ پارک ته به زما حال ته به د بجلی موټر چلاو ما پیزا بخرم او چوریاګر ته به هم زما بیا بخپل کور ته راځم یاد دی وی چې عیسائی برادری د هر کال په 25 دسمبر د عیسی علی السلام زیګون ورځ لړکی د مذهبي جوش او عقیدت سره کرسمس مانسي رابیا اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو حجرا په 28 منټه کم 2 بجو ستونزه او سرکار په 1 منټه د پاسا 2 بجو د مشال ترنا لاندې په 28 منټه کم 3 بجو د نړۍ رنگونه په پاو کم 4 بجو د کرخه په غاړه په 28 منټه کم 5 بجو
اوریدونکو د خبرونه اخیرنۍ او شیبو ته راغلی یو احمد شاه زمی هم سټوډیو ته راغلی دی نو لدبا یو وار بیا د خبرونو لنډیز وورو
دا عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د درون بریدونو په ضد خبرې کوونکي باید د ترهګرو او ځانمرګ بریدونو په ضد هم ژغ پورته کړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د بشیر بلور تر وژنې وروسته به هم د ترهګرۍ پر ضد خپلو هڅو ته دوام ورکوي. افغان حکومت وایي په کابل کې تیره ورځ د امریکایي سلاحکار وژونکي پولیس افغاني نه بلکې په اصل کې ایراني ده چې جیلي افغان اسناد یې جوړ کړي وو. نن د کوټې او کندهار ترمنځ د پی آی ای لومړی پرواز پیل شو. تمه ده چې د مصر د انتخاباتو چارواکي به نن د هیواد د نوي آئین د مسودې په اړه د ووټونو نتیجې اعلان کړي. نن هم د هند په سر ښار نوي ډیلی کې مظاهرې روانې دي او امنیتي ځواکونو د ښار امنیتي سیمه د خلکو پر مخ بنده کړې ده. د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس مراسم په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي او نن ماښام به د هند په بنګلور ښار کې د پاکستان او هند د کرکټ لوبډلو ترمنځ 15 کال وروسته دوړخیز لوبي پیل سي چې په لومړي سر کې به نن د شلو اوورونو د لوبي مقابله وي.
له احمد شاه زمي مو لند خبرونه اوریدل چې ورسره سم د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پات ورسیدې. تاسو اوریدونکو په همدغه سپو د ډیو رادیو خبرونه ووري او ما هارون بچا احمد شاه زمي او زموږ تخنیکی همکار فضل افریدی ته اجازه ترا کوي د لوی الله پاک.